سلامونه او راسمو په خیر. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه فرشته سحاق دا خبری خبرونه درته وړاندې کوم. پیل کوو د دې ساعت په خبرونو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې په روانه سپتمبر میاشت کې په یو غونډه کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې وچې د امنیت شورا په بیان کې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او د یونما مشره روزا اوتنبایوا او د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایی رئیس سیما باهوس د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. تمه ده چې د افغانستان په تیره د ښځو د وضعیت په اړه د یونما درې میاشتې راپور به د میرمن اوتنبایوا د وینا مهمه برخه وي. احتمالا د افغانستان د مدني ټولنو یو استازی به هم دې غونډې ته وینا وکړي. د طالبانو سترې محکمې نن اعلان وکړ چې د پروان ولایت په سیدخیل ولسوالۍ کې څلور کسانو ته د لواطت د جرم په نوم تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي. سترې محکمې پر خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې ویلي دي چې درې کسان په یوه کال حبس او 9 درو او څلورم په 2 کال بند او 9 درو محکوم شوی دی. په بیان کې نه دي راغلي چې آیا دا سزاګانې په عام محضر کې ورکړل شوې که نه. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ګڼو کسانو ته د درو هلو او څو نورو ته د اعدام سزاګانې ورکړي چې دې کار د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د مدافع ډلو پراخ غبرګونونه پارولی دي. همداراز یو شمیر څارونکي بیا د طالبانو د حکومت لخوا د عدالت د تطبیق د څرنګوالي په اړه شکونه لري. روسیه نن سهار وختي د اوکراین پر پلازمینه کیف توغندیز برید کړی دی. رویټرز خبری اژانس د اوکراین د پوځي چارو په حواله ویلي چې د دوی د هوایي مدافع سیستم دغه توغندیز بریت شانټ کړای دی. په کیف کې سهار مهال د سوز زورورو چاودنو غګونه اوریدل شوې دي. خو رویټرز لیکلي دا غګونه د هوایي مدافع د سیستم غګونو ته ورته وو. سملاسي په دغو بریدونو کې د سر او مال د احتمالي زیان راپور نه دی ورکړل شوی. روسیا پر کیف دغه بریدونه داسې مهال کوي چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د روسیې په کورسک سیمه کې اوکراینی ځواکونو جګړه پیل کړې او ډېره سیمه یې لاندې کړې ده. تېره اونۍ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل د جګړې د پای ته رسیدو طرحه یې جوړه کړې او همدې سپتمبر میاشت کې به یې له امریکایي او نورو لویدیزو چارواکو سره شریکه کړي. د جرمنی ښي اړخې بدیل ګوند د کډوالو خلاف تګلاره لري او د دوی بریا څو ورځې وروسته تر هغه راپور کیږي چې جرمنی په تیرو دریو کلونو کې د لومړي ځل لپاره 28 افغانان کابل ته ډیپورټ کړل. که چېرته دغه ګوند د ایالتونو په کچه دغو ټاکنو کې بریالي کیږي، له دویمې نړیوالې جګړې وروسته به د ښي اړخې ګوند لومړنۍ بریا وي. د دغه ګوند بریا د جرمني په راتلونکي ملي ټاکنو کې چې څه باندې کال وروسته ترسره کیږي د دوی د بریا یو شین څراغ دی. خو دا سبریخی چې سیال ګوندونه به دغه ښي اړخي ګوند سره ائتلاف ته زړه ښه نه کړي، ځکه چې دوی دغه ګوند افراطي او د ډیموکراسي خلاف ګڼي. نظر پوښتنو کې ویل شوی چې ښي اړخي ګوند په تورینګن او زاکسن ایالتونو په ټاکنو کې تر نورو مخکې دي. د طالبانو د فواید عامې وزارت ویله ترکمنستان سره یې د افغانستان د ریل پټلۍ د سکتور د پراختیا لپاره دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. دغه وزارت د یک شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې دا تړونونه د ترکمنستان او د ورګاډي له ادارې سره د تورغونډۍ د بندر د پراختیا او له تورغونډۍ څخه د هرات تر سنوبر پورې د 22 کیلومتره پټلۍ د جوړولو په اړه دي. خبر پاڼه زیاتوي چې ټاکل شوی د ترکمنستان د ریل پټلۍ د ادارې لخوا د دغو دوو پروژو کار جر پایل شي. دقیق نه دی ویل شوی چې دغه پروژو کار به کله پیلېږي. خبرونه ته ښه راغلی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زه فرشته سحاک یم. د طاهر روشان په تخنیکی همکاري د خبرونه درته وړاندې کوم. خبرونه کې به دا راپورونه را سره واوري. په افغانستان کې د یو شمیر خیریه بنسټونو مسؤلین وایي د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د طالبانو حکومت دی د دوی د فعالیتونو د محدودولو پر ځای له دوی سره همکاري وکړي.
بندشونه سیاسی دی متاسف انا ته مشکلات ستاسو دی ملت په غم کې نه دي، فقط دوی خپل سیاسي اهداف مخکې بیایي.
د کندهار پر ډنډ او پنجوي ولسوالیو کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د ځمکې د سطحې او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده.
کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی و هغه 1500 جریبه په پنجوي ولسوالۍ کې سروې کړې ده او هماري لپاره 1500 جریبه چې د هغه په ډنډ ولسوالۍ کې سروې کړې.
بلخوا په خوست کې د طالبان حکومت د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې دوی سږ کال لپاره 23 پروژې پلان کړي دي.
موږ 15 پروژې کال لاندې دي، دوه نن افتتاح شول، انشاءالله په کم وخت کې بشپړ نور افتتاح شي. چې تقریبا سږ کال موږ 23 پروژې په پلان کې نیولې.
د دې راپورونو تفصیل او نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې را سره واوري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم از زمونږ خبری ټولګه ته خرغلی ورزونه او د راپورونو برخه ته. په افغانستان د نن ځینی خزی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوې قانون نیوکه کوي او وایي چې د ټولنې عیني واقعیتونه پکې په پام کې نه دي نیول شوي. دوی وایي ډیری افغان خزی په کور کې نارینه یا شرعي محرم نه لري او د خپلو کورنیو د نفقو ګټلو او ستونزو هوارولو لپاره اړ دي چې خبرې وکړي او یا هم خپل غږ وچت کړي. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یې وویل چې دا قانون یې د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ او د پلي کولو لپاره به یې په دریس کې کوم اغیزه رامنځته نه شي. په دې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی، تاسو واورئ.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امر بالمعروف نوي قانون کې د ښځو پر غږ او مخ ښکاره کېدو بندیز ولګوه، یو شمېر ښځې نیوکه کوي او وایي چې طالبانو په دې قانون کې د دوی ستونزې په پام کې نه دي نیولي. د لوګر ولایت یوې اوسېدونکې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
طالبانو په خپل دغه نوي قانون کې چې د ښځو پر غږ او مخ بندیز لګولی، ښځې له ډېرې مشکلات سره مخ کړي دي. کله چې ښځه له کوره وځي، که دوی خپل غږ ونه وسي نو دوی خپل ستونزې څنګه حل کړي؟ یو چیرې ځي موټروان سره کېني نو ته خپل غږ نه راوسي، نو هغه به څنګه پوه شي چې ته چیرې ځي؟ څنګه به هغه ته ادرس ورکړي؟ کله چې دوکان ته ځي سودا اخلي، کله چې ته غږ ونه وسي نو څنګه هم ته خپل سودا اخلي؟ همداسې زر نه نور مشکلات دي. حتی ژوند کول دما په خبره دما په نظر شاید ناممکنه وي په جامعه کې.
د ننګرهار ولایت یوې اوسېدونکې چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، نیوکه کوي چې طالبان د اسلام په نوم د خپل تفسیر په اساس پر افغان ښځو او نجونو داسې شرایط وضع کوي چې په خبره یې په هیڅ ډول ټولنه کې د پلي کېدو وړ نه دي.
تړاو باندې د طالبانو وروستي بندیزونه دا واقعا د نه منلو دي. لکه ښځه نسي کولی حتی په اوچت غږ باندې قرائت وکړي، نو په جامعې کې دا څه پاتې شوه؟ دا بندیزونه یو ډول نورې هم افغان ښځې له جامعې حذف کوي، له ټولنې یې وباسي، له ژوند یې لرې کوي. یوې ښځې ته باید انسان په سترګه وکتل سي.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف نوی قانون د اګست په 21 اعلان شو چې د دې قانون په متن کې راغلي دا قانون یې مشر ملا هبت الله اخونزاده توشیح کړی او د اجرا وړ دی. د دې قانون په 14 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14 ماده په بل بند کې د ښځو غاک هم عورت بلل شوی او لمخې ښځې حق نه لري چې سندری ووای او ان پلوړ غناتونه یا قرات وکړي. د قانون ټول 4.15 ماده لري. د کابل ښار یو اوسیدونکې ډاکټرې سونیتا بهرام ازادي رادیو ته وویل، دوی د خپل ناروغانو لپاره د سمو خدمتونو وړاندې کولو او د درملو د خوړلو په هولو لپاره اړ دي چې د خپل ناروغانو نارینه پایوازانو سره خبرې وکړي.
دغه ماده کې اوس ستونزې شته. دا زمونږ درخواست یا زمونږ غوښتنه د اسلامي امارات څخه همدا ده چې دغه ماده باندې یو څه تجدید نظر وکړي، ځکه چې زمونږ روغتون ته کله مریضان چې راځي هغه صحیح توصیې چې مونږ مریضانو ته کوو هغوی نشي اخیستلی، ورنه مطلب یا هم خپلې د دوا یوزج باندې درست دوی نشي کولی چې پوه شي. نو د دې له وجې نه مونږ مجبور یاستو هغه مېرمنې چې نورې ښځینه پایواز نه لرو نو دوی نارینه پایواز را وغواړو او مونږ لازمې توصیې یا خبرې اترې چې ضرورت دی هغه ورته ورکړو. او داسې کې بیا د محرم خبره یو نشي مراد کېدلی.
د هرات ولایت اوسیدونکو او د مترزو ښځو د ویډلې مسوله حلیمه پاجوا کوي، هغه ښځې چې د کورنۍ سرپرستان نه لري او مجبوره دي چې د خپل کورنۍ نفقه ګټلو لپاره له کوره بهر کار وکړي، دا ډول قوانین به پر ځان څنګه عملي کړئ سي؟
شاوران وضع از خانم هایی که در حملات انتحاری و انفجاری که یک گروه
ده هاگو افغان خزمی رو نجده دیگل یعنی طالبان و په انتحاری حملو که واجه شوی مجبوره دی چه دخپلو ماشومان و کورانی و ده نفقی گتولو لپاره کار وکری او کلا کلا آن دوی مجبوری دی چه درانه و سخت کارونه وکری خو طالبان و دوی پرغک هم بندیز لکولی نو دوی بچه کوی
حتی موکر چه پدی اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عبدالغفار فاروقی جواب ولرو خو زموږ پوښتنې جواب نکړي د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوی قانون په افغانستان دننه او بهر ګڼو ښځو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو هیوادونو آن یو شمیر دینی عالمانو هم غندلای دی د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د نړیوالو اندېښنې او غندنې بی اساس او ګستاخی بللې او ویلې دي دا اندېښنې او نیوکې به د دوی په دریځ اغیز ونه کړي وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي هم ادعا کړې چې دا قانوني د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ کړی او په بشپړ ډول به عملي کیږي خو یو شمیر دینی عالمان په ټینګار سره وایي چې د اسلامي شریعت او حنفي فقه په هیڅ ځای کې د ښځو پر غږ او مخ بندیز نشته
په افغانستان کې د نن ځینې خزینه وی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوی قانون یې نیوکه کوله په دې سربیره په افغانستان کې ځینې نورې خزیدي چې وایي سره له دې چې لوړې زده کړې کړې دوی خو بیا هم په کور ناستې دي او له امله یې پر بیلابیلو رواني ستونزو اخته دي پر همدې موضوع زموږ همکار اوسې احمدزی افغانستان کې د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس پوهنځي فارغ شوې زده کړیالې دروش کلنې مریم شیرزاد سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي چې افغانستان کې میرمنې بیکاری څومره کړیږي او د طالبانو نویو فرمانونو څومره ناهیلي کړی دي
په افغانستان کې اوس ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې خصوصا د نجونو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي ځکه چې زه خپل د کابل پانتون د کمپیوټر ساینس محصله وم تلور کلنې دوره مې په ډېر مشکلاتو سره تېره کړه هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وم هم په امنیتي لحاظ موږ د مشکلاتو سره مخ وو خو دا دوره ډېره موږ په مشکلاتو سره تېره کړه او د دې دپاره چې په آینده کې په موږ یو روښانه راتلونکی ولرو موږ هم زموږ آینده اوسمهال یعنې له یو تورې تیارې سره مخ ده ټول افغان نجونې په کور دي لکه ما غوندې نو د طالبانو فرمانونه ورځ په ورځ صدرېږي نو فرمانونه صدروي لکه اوس یو فرمان ده چې باید د ښځې غږ لوړ نشي کنه او د دې تر څنګ برقع یا چادرې استفاده کی یا غ تور حجاب استفاده کی چې دا ډېره مشکله ده په اوس وخت کې چې سخته ګرمي ده نو تاسو باید یا د برقع یا تور حجاب څخه استفاده وکړئ هغه ښځې چې له سلو کلو څخه ښکته دي نو ټول ته د انجونو په شمول د ټول ته د فرمان صدر شوه دي ورس په ورس د خوځ پوران د ستونزې په ډیری دوه دي کاری فرصتونه خو بيخي هیڅ درک نشته دي یعنی هغه خځې چې په دندو باندې وي خو یې اوس په کور باندې دي
بله
ستونزې ډیری دي
او سره تاسو د بندیزونو مسله مې یاد کړله د بندیزونو او فرمانونو څمره ل سیاړ خمیرمنې قسمنې کړې دي
له سهیل خا خزی په شوال خفغان باندې اختشوی دی یو له غوزه یما چې یعنی ما تلور کلونه د وړډیر په مشکلاتو سره خلاص کړل په دې هله چې پاینده کې بزې یو خو وظیفه ولرم یو خو راتلم کې بولرم مګر اوس په کور باندې ما نو له شوال خفغان سره مخ شوی یما یعنی سلور وسات چې یو انجلۍ درس ویلې تعلیم کړي هغه په کور نو دا وقن ډیره سخت ده نو نه تنه هم دا سیسم ټول ټولګیوال هم دا ټول افغان انجونی په شوال خفغان باندې اختشوی دی او ډیر له ستونزو سره مخ دي د سهیل هازه
بله تاسو سره اتمان تاسو نور مسله کې وی چې غوي درس ویل دی غوي په فکر لري غوي چې اندېخنه په دغه برخه کې لري غوي تاسو په شان درس ویل دی د غوي اندېخنې سره شته دی غوي چې تاسو سره شریکي زکه تاسو یو بل سره اتمان ګوري غوي خپل اندېخنې شریکوي
بله هغه هم همدا ستونزې لري هغه هم په ډیرو سختو سره په مشکلاتو سره درس ویلی نو اوس په کور باندې دي هغه په ذهني ناروغي باندې اخته شوې دي حتی به خوب نه لري هغه د ګولې څخه استفاده کوي د دې لپاره چې هغه ته خوب راشي ځکه چې هغه په جوړ خفغان باندې اخته شوې دي شپې ورځ په دې سوچ کې چې موږ آینده به څه کیږي موږ دومره درس او تعلیم وکړو نو باید موږ یو څه لاس ته راوړو موږ باید دند تر سره کړی افغانستان ته خدمت کړی و د خدمت خو یعنی خدمت خو پر ځای پاتې شو حتی اوس انجونی د کور څخه نشو وتلای ډیر زیات ستونزې دي
بله په دغه سیاسي وضعیت کې بیا د حکومت څخه مغوښتنه څه ده؟ هغه په دغه برخه کې تر اوسه پورې نجونو او میرمنو ته څه نه دي کړي. که تاسو د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وکوئ، غوښتنه به مو څه وي؟
مونږ د طالبانو له حکومت څخه ډېره غټه غوښتنه نه لرو. صرف غوښتنه همدا ده چې د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، په یوه ارامه فضا کې نجونې وکولی شي چې خپل درس ووایي، خپل تعلیم ته ادامه ورکړي، او یو څه کاري فرصتونه ورته برابر کړي، تر څو دغه کوم درس چې مونږ ویلی د تعلیم هم کړی دی، دغه مونږ د افغانستان په ګټه باندې وکاروو. نه دا چې مونږ د کور په یو کونج کې کینو او یعنی تمام ورځ په دې سوچ کې اوسو چې زموږ آینده به څه کېږي. نو مونږ له طالبان څخه خواهش کوو، دم هیله ده چې موږ ته کاري زمینه برابره کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. دا زموږ غټه غوښتنه ده.
د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس پوهنځی فارغه شوې زده کړیاله مریم شیرزاد وه چې د کابل کې د طالبانو پر نوي بندیزونو باندې او پر خپلو رواني ستونزو غږېدلې وه.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت په کابل کې د 15 خیریه بنسټونو ټولنو او شوراګانو دفترونه تړل دي. دغه وزارت ویلي یادو بنسټونو غیر قانوني فعالیتونه کول. په همدې حال کې د یو شمیر خیریه بنسټونو مسولین بیا وایي د افغانستان اوسنی او اقتصادي شرایطو ته په کتو بې وزلو او اړمنو کورنیو ته د دوی مرستې مهمې دي، او د طالبانو حکومت دې د دوی د فعالیتونو د محدودولو پر ځای له دوی سره همکاري وکړي. د فیروزه عزیزي راپور به واورو.
د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت اعلان کړی چې په پلازمینه کابل کې د دریو خیریه بنسټونو، یوې ټولنې او یوې شورا دفترونه تړلی دي. دغه وزارت پرون یک شنبه د سپتمبر په اوله په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې په کابل کې 4 بنسټونه چې خیریه ټولنې او اتحادیې پکې شاملې وې، وارزولي چې په پایله کې د دریو خیریه بنسټونو، یوې ټولنې او یوې شورا دفتر د غیر قانوني فعالیت له امله وتړل. په خبر پاڼه کې داسې وی چې د دغو بنسټونو د جوازونو مودې پای ته رسیدلې وې، ځینو هیڅ جوازونه نه درلودل او ځینو بیا د دوی له لارښوونو سره غړونه کړې ده. دی خبر پانه کې د یادو تړل شویو ادارو نمونه نه دي ذکر شوی، خو د ځینو فعالو خیریه بنسټونو مسولین وایي طالبان له ډیری خیریه بنسټونو او ټولنو سره سیاسي چلند کوي او هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي. په کابل کې دیوی خیریه بنسټ مسول چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
کسان چې مثلا مخکې په سیاست کې یا په نظام کې وو یا په احزاب کې وو، اوس که خیریه موسسو له طریقه هم په خلکو کې کار کوي، دوی اجازه نه ورکوي. نو وضعیت دا بندشونه سیاسي دي. متاسف هلته دا مشکلات ستاسو د ملت په غم کې نه دي، فقط دوی خپل سیاسي اهداف مخکې بیايي.
بلخوا په ننګرهار ولایت کې د یو بل خیریه بنسټ مسول چې د هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې تیر سوي کلم انقلاب په پایله کې په لکونو اعتماد کونډې بیا سره کورنۍ پاتې دي. مسایلو ته په کتو باندې د خیریه بنسټونو موجودیت په افغانستان کې ډېر اړین بولم. اوسنی اسلامي امارات هم باید خیریه بنسټونو سره پوره همکاري وکړي. افغانستان کې کلم دغه سخت حالات راغلي په هیوادوالو چې طبیعي کومې پیښې وي، هغې په پایله کې هم ډېر سخت حالات کې همکاري کړې ده. باید دوی ته اسانتیا سهولتونه برابر کا، نو دا چې مشکلاتو ته جوړ کا.
ځینې بې وزله کورنۍ هم ورته خبره کوي، خو د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې دوی خلکو سره مرستې نه، بلکې په خبره یې په دې ډول اقداماتو پر خلکو مرستې کموي. د کونړ ولایت یو اوسیدونکي او د لس کسیزې کورنۍ مشر چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
چاره نشته، چاره شوی موږ سره غوم رسا کړی دا په علاقه موږ سره هیڅ شي دا رقم لګي او دا بیګانم بچی نه دي څه وکړو. که دو سره دوی همکاري وکړه دو به دا موږ سره وکړه پوه شو، او بس موږ نوره چاره نشته، موږ څه وکړو، والله چې هیڅ شی نشته.
د طالبانو حکومت داسې مهال د دغو خیریه بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلي چې پر افغانستان د دوی تربیه واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې، او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچاد راپور پر بنسټ سم نیمای افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت د دوو سیاسي ګوندونو په ګډون د 15 بیلابیلو ټولنیزو بنسټونو او سازمانونو د تړل کېدو اعلان کړی و، او هغه مهال هم د دې اقدام دلیل ناقانونه فعالیتونه یاد کړي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندهار په ډنډ او پنجوای ولسوالیو کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د سمکه د ساتي او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده. د دې پروژې موخه د 200 جریبه کرنیز سمکه هوارول او خاورې اصلاح کول دي، ترڅو کروندګر وکول شي په لږ مصرف سره زیات حاصل ترلاسه کړي. کروندګر هم د دې کار هرکلی کوي. په دې اړه لسی منځم همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
ډنډ او پنجبایی د کندهار هغه ولسوالی دی چې د ګڼو کرنیزو ځمکو حاصلات یې د اوبو د کمښت او دوامداره وچکالۍ له امله کم سوي دي. د غی ګل په نوم د کندهار د ډنډ ولسوالی یو کروندګر وای، په ځمکه کې د دوی خواري بې نتیجې ده او د ځمکو خړوبولو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. خو د ځمکې د سطحې او خاورې په اصلاح کولو سره دوی کولای سي ډېرې ځمکې په لږو اوبو سره خړوبې کړي.
دغه مځکه چې جی موږ ډېر پستړي ډېر پختای خواري آمدن مو لږ دی، دوه فصله موږ وبم پر لګو یو څه شی په وکړو، هغه شی موږ ته آمدن لږ دی. موږ خواري په کارو دغه مساګم شی لا نسته، بسګر موږ ستړي دی، موږ زمیندارم ګرځ ستړي یو، د خپل ملک سره یو بیا زار دی چې ستړیا وي مدیر جی وبم سره پر لګو یې په دغه برمی دغه جی د ولی وبو جی په ورکه مو تر ورسو هغه شی کین خواري په کارو اصلیا کم دی.
د خدای نظر په نوم د کندهار د پنجبای ولسوالی یو کروندګر وایي، د دوی په سیمه کې یو شمیر کرنیز ځمکې مالګینی او تربی دي. د نوموړي په وینا د ځمکو د غستونځ د دې لامل سوي چې کروندګر د خواري او زحمتونو باوجود لږ حاصل ترلاسه کړي. د خدای نظر په خبره د ځمکې د سطحې او خاورې اصلاح کول به نه یوازې د کرنیزو محصولاتو حاصلات زیات کړي، بلکې د اوبو مصرف به هم راکم کړي.
دوست موږ دغه ځکه ګرد تروبي او خوږې او دغه دی او بو برمې دوا انچ دي دون ځای نه پوبي. نو چې دام کاری د از موږ سره وکي وار بس موږ دام ځکه یو څه اصل وکي د انسانان به سپر ټیکسي یو اصل به لاس ته ورسي. اوس هغه غټ زمیندار سړی ته دایو په مندارو مصرف نه ور جوړي. موږ ځکه ګرد دای نه آباد او نه جوړي دي.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنیا او بلګولو او مالداری ریاست وای، د دغه ولایت 50% زراعتي ځمکه د خاورې اصلاح او د سطحې هوارولو ته اړتیا لري. د یاد ریاست د طبیعي منابعو امریت سرپرست فضل الله وایي، په ډنډ او پنجبایي ولسوالیو کې دوی تر 200 جریبو دا ډول ځمکې سروې کړې او غواړي د 10 میلیونه افغانۍ په لګښت د ځمکې سطح او خاوره اصلاح کړي، ترڅو د اوبو د زیات مصرف مخه ونیول سي او هم څو چنده زیات حاصل ورکړي.
اصلا کندهار کې چې دی 50% مځکې چې دی هغه غیر اصلاح دي او د خاورې اصلاح ته ضرورت لري او همواري ته ضرورت لري. او په کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی هغه 1500 جریبه په پنجبایي ولسوالۍ کې سروې کړې ده د خاورې اصلاح او همواري لپاره، 200 جریبه چې ده هغه په ډنډ ولسوالۍ کې دا کار سروې کړې ده.
د طالبانو د حکومت د کرن ریاست چارواکي وایي، د کندهار ترڅنګ په نورو ولایتونو لکه تخار، بلخ، کاپیسا او هلمند کې هم زرګونه جریبه ځمکه سته چې ورته اصلاحاتو ته اړتیا لري، او د دې ډول ځمکې د سطحې او خاورې اصلاح به په یاد ولایتونو کې هم کولای سي د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي لپاره ګټور وي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تا تاسو کولای شئ چې زمونږ دا راپورونه ورسره نور راپورونه زمونږ په ویب پاڼه کې azadiradio.com هلته ورشي او زمونږ دا راپورونه په متنونه یې هلته ولولئ. او ازادي راډیو اوس د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19:15 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. ورسو د خبرونې آخري راپور ته د خوست ښار مساحت کوچنیوالی او د ځینو سړکونو او لښتیو خرابوالی د دې ښار اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي او تل یې د ښار د ټولو سړکونو او لښتیو د اساسي جوړولو غوښتنې کوي. بل لوري ته په خوست کې د طالبانو حکومت د ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي چې دوی سږکال لپاره 2 پروژې پلان کړي چې تر اوسه د ټولو بودیجه لا نه ده منظوره شوې. په دې اړه د سیمې نه زموږ همکار نجیب الله الوخیل راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د خوست ښار په دوو ناحیو کې د دوو سړکونو د ترمیم او ترڅنګ د اوبو د لښتیو د اساسي جوړونې کار پیل شو. سره له دې چې په دې وروستیو کې د خوست ښار څو سړکونه او جادې په اساسي ډول رغول شوي، خو تر اوسه هم د دې ښار ځینې سړکونه او لښتي خراب دي چې د ښار فضای ګرجنه کړې ده. خوست ښاروال بسم الله بلال مشهد راډو ته وویل دوی د سږکال لپاره د 390 میلیون افغانۍ په ارزښت پروژې پلان کړي چې د تدارکاتي پړاوونو په بشپړېدو سره به د روان مریض کال تر پایه پلي شي.
موږ 5 پروژې کار لاندې دي. ځوانان افتتاح شوله انشاءالله په کم وخت کې بشپړ نور افتتاح شي، چې تقریبا سږکال موږ 12 پروژې په پلان کې نیولې. په انشاءالله الله تعالی ته امید شته چې کال اخر پورې به ټولې تکمیلېږي.
د ښاروالۍ د ودانیزو چارو انجینر ابراهیم کلک وایي د پروژو له کیفیته به څارنه کوي.
نوموړي پروژې ترڅنګ لختي او ترمنځ سړک هم په اساسي ډول جوړیږي، نو ان شاء الله د دغه پروژو کار په اساسي ډول کیږي. وخت وخت باندې انجینرۍ ټیم د دې نظارت کوي او کیفیت به په نظر کې نیول کیږي.
په خوست ښار کې یوه دایمي ستونزه دا ده چې په بارانونو کې د نږدې سیمو او کلیو اوبه په ښار راځي او د اساسي کانالونو او لښتیو د کمښت له کبله خلکو ته ستونزې جوړیږي. د خوست ښار یو اوسیدونکی معروف وایي
دا پروژې چې د خوست ښار دپاره ډېرې مهمې دي، ځکه چې دا سړکونه چې دي دا خپله داسې دي لکه په وجود کې د وینې رګونه، نو چې وجود کې وینې راک صحیح نه وي هغه وجود نورمال نه وي. نو دې په خاطر دا سړکونه چې جوړ شي یا دا پروژې چې تکمیل شي، خوست ښار به ډېر پراختیا سره پیدا کړي، خلکو ته به ډېر سخت سهولتي نه وي.
په ښار کې پلي کېدونکو پروژو ته ځایي خلک هم خوښ دي. وایي د ښار د یو شمېر سړکونو او لښتیو خرابېدو دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. دوه تنه ښاریانو جهادیار او بیت الله جان منګل وویل
موږ د وچې مېوې دوکان دی، موږ ډېر به ورسره په مزاحمت او بېخي ورسره په تکلیف وو چې موټر به تېز تلو یا ګردونه به کړل، موږ ډېر ورسره په تکلیف وو چې اوس به م چنکا وکړه، ګنټه بعد به چنکا وچه شوه، د ګردونه موږ زیات ستړي وو. دوی باید د پروژې په اړه کې ترسو خلکو ته سنتیا برابر شي او خلک د مشکلو نه ستونز نه خلاص شي.
مخکې به دا سړک نه و جوړ، ډېر به د خلکو لپاره ډېر ستونزې جوړول، ډېر رش به و، او مثلا نن چې دا سړک جوړ شي خلکو ته به ډېرې اسانتیاوې برابرې شي، خلکو په زدنه ډه وخت تک او راتګ پیل کړي.
سره له دې چې په وروستیو 2 لسیزو کې په خوست ښار کې سوداګرۍ د پام وړ پرمختګ کړی او ګڼې لوړ پوړیزې تجارتي او استوګنیزې ودانۍ پکې جوړې شوې، خو نقشه پخوانۍ ده او د خلکو د کاروبار د پراختیا مخه یې ډپ کړې ده. همدارنګه د مساحت له پلوه د خوست ښار تنګوالي او د یو شمېر کوڅو او جادو د سړکونو او لښتیو خرابوالي بیا د دې ښار فضا ککړه کړې او له دې سره کاروباریان او ښاریان له ستونزو سره مخامخ دي.
تاسو لا پیغامونو
چې ازادي راډیو انکاران ته سلامونه او نیکی له خدای پاک پکې جوړ اوروغ به است. موږ چې د پکتیکا ولایت تیواز خاوز سوالي یو بغل تلری سیمه یو سي 50 کیلومتر 40 کیلومتر له سوالي څخه لري یو، نو موږ په خپل سیمه کې روغتیاي مرکز نه لرو. د موږ له سیمې سیمه تر شپخانه پورې زو یا تر کلینیکه پورې زو 15000 په موټر ته ورکو لارم کچه دي. موږ خپل سیمه کې هیڅ کلینیک نه لرو. دا یو ماشوم ما څلور 15 واره دی کینولې دی لپاره 50 کیلومتر سفر وکړ، بیا موږ یو لټه کینولا ور بند کړ. نو کدی امارت مسولینو ته دا غږ رسوي کې نور همکار مو سو تر رسوي سیمه ته روغتیاي مرکز جوړ کړي. موږ ډېر مشکلات سره مخ یو، چې کله زموږ سی واره سی نو بیا موږ به خې مشکلات زیات وي، مریضان مو تر وسوالې نه رسیږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شفیع الله زابلی له ایران له خوزستان ښار څخه وایس ته پرېږدم. له ټولو ولس مجاهدین ولس څخه مې دا غوښتنه ده چې زموږ غم دې وخوري. په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډېر په تنګ سره یو، موږ ته خپله ډوډۍ نه رسېږي، نه یو غذا شی راوړلی سی اتاق ته، هېڅ شی نه راته ویمو ټکیمو ډبیم. که چېرې موږ افغانستان ته ولاړ شو، په افغانستان کې موږ کار نشته، یو زمینه دې موږ ته برابره کړي. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت والا څه لپاره لري؟ دا دوری بیده ده، که بیده یې زنګ ورته وویشي کوي، که نه ویشېږي خبر ورکوي چې ویشي کوي. دا پر موږ باندې اوس څه حال ده، څه شین قیامت ده. که افغانستان ته ولاړ شو کار نه درو، که ایران ته راسو دغه هم نه پرېږدي. نو له ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه مو غوښتنه او هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ تر طالب چارواکو پورې ورسېږي، تر طالب مشرانو پورې ورسېږي. ډېر موږ سخت په تکلیف یو، سخت ولډبول، ستا لاسونه پرې کېدن، ستا لاس متېدن، ستا وروره کشو ګیر څه دا اوس شین قیامت ده. تر اوسه هم په ایران کې دغه قسمه ناوړه چلند له افغانانو سره نه سوی. کوم وخت چې د مجاهدینو حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د موږ سره دا چلند کېږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وړاندې په خبرونه کې به په 25 دقیقې بحث کې د جرمني نه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه بحث واورې. خو دغې نه مخکې لنډ خبرونه. ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې په روانه سپتمبر میاشت کې په یو غونډه کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې د امنیت شورا په بیان کې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې، په دې غونډه کې به د امنیت شورا چې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او د یونما مشره روزوا اوتنبای و، د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایویه رئیسه سیما باهوس او د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. تمه ده چې د افغانستان په تیره د ښځو د وضعیت په اړه د یونما درې میاشتنی راپور به د میرمن اوتنبای و د وینا مهمه برخه وي. احتمالا د افغانستان د مدني ټولنو یو استازی به هم دې غونډې ته وینا وکړي. د طالبانو سترې محکمې نن اعلان وکړ چې د پروان ولایت په سیفخیل ولسوالیو کې څلور کسان د لواطت د جرم په نوم د تعزیري سزاګانو په هغه محکوم شوي دي. سترې محکمې پر خپله ایکس پاڼه په یوه بیان کې ویلي دي چې درې کسان په یوه کال حبس او 9 درو او څلورم په 2 کاله بند او 9 درو محکوم شوي دي. په دې بیان کې راغلي چې آیا دا سزاګانې په عام محضر کې ورکړل شوي او که نه. طالبانو پر افغانستان کې له واکمنېدو وروسته ګڼو کسانو ته د درو وهلو او څو نورو ته د اعدام سزاګانې ورکړي دي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې له اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول جرمني څخه په جرمونو د تورونو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر به څه عواقب ولري. جرمني تیره جمعه 28 افغان پناه غوښتونکي له هغه هیواده افغانستان ته ستانه کړل. لا د 2021 میلادي کال اګست میاشتې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته له جرمني څخه د افغانانو لومړنی اخراج دی. د فرانسې خبري اژانس د جرمني د چارواکو په حواله ویلي چې دغو 28 افغانانو جدي جرمونه کړي وو او حق نه درلود چې نور په جرمني کې پاتې سي. د بخښنې نړیوال سازمان او نورو بنسټونو د جرمني د حکومت د پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او د بشري له بشري حقونو څخه سرغړونه ده. جرمني تر یو لړ پیښو وروسته تیره اونۍ د کډوالۍ په قوانینو کې ځینې بدلونونه راوستل او ویل چې تر دې وروسته به د پناه غوښتونکو په وړاندې د دوی په پالیسي کې بدلونونه راځي. اوس اتریش هم د جرمني د تازه پریکړې په ملاتړ ویلي چې غواړي افغانستان ته د هغو افغان وګړو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې جرمي سابقه لري. د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. د اتریش صدر اعظم کارل نیهامر سشکل پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي. بلخوا د فرانسې پلازمینه پاریس کې د خپل منځي شخړو له کبله 6 افغان کډوال نیول سوي دي. په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې ویلي که افغان کډول داسې شخړو او لانجو ته دوام ورکړي لري نه ده چې د جرمني په څیر فرانسا هم افغانستان ته د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړي. نن پر همدې خبرې کوو چې د افغان وګړو په وړاندې د اروپایي هیوادونو چلند ولې په بدلېدو دی. هغه کسان چې له جرمني سابقې سره افغانستان ته لیږل کیږي هلته مخامخ سره ول وضعیت سره مخامخ کیدای شي. د 25 دقیقې د بحث ملمانی دی په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل. اوریاخیل په پیل کې تاسو تر زو په پاریس کې د ورستۍ پیښې په اړه راته وایست چې په رسنیو کې ډیر بحثونه ورباندې کیږي. هلته څه ویل کیږي چې دغه ډول پیښه به څه واقع بولري افغان پناه غوښتونکو ته؟
سلام تاسو ته تاسو همکارانو ته او تاسو له طریقه ټولو هیوادوالو ته. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې یو ورځ مخکې په پاریس کې د خپل منځي شخړې له امله څو تنه زخمیان شول، زموږ تاسو هیوادوال او بدبختانه وایم چې څو تنه بندیان هم دي د پولیس سره، نو دغه شخړې پخوا هم سوي دي او لا اوس هم دوام لري. دا د خپل منځي شخړې نو دلته د ولسونو یا د فرانسې کوم چې فرانسویان دي د هغوی هغه کینه هغه بغض د افغانانو په مقابل کې ورځ په ورځ په زیاتېدو ده، او د دولت کوم کارکوونکي چې دي یا کوم دولتي خلک چې دي د هغوی هم هغه کوم نظر چې پخوا د افغانانو په مقابل کې درلود ورځ تر بلې هغه هم په تغیر دوده، او هغه رویه یې له افغانانو سره هغه کومې کړنې چې پخوا وي او اوس وي چې پرتله یې کو ډېر زیات سره توپیر لري. نو
بلې اوراخیل صاحب، علت څه دی دغه نوي کسان چې راغلي دي د هغه ځای په اصولو او مقرراتو زیات نه پوهیږي که هغه کسان راغلي دي چې دوی په افغانستان کې هم په همدغسې مسایلو کې شکیل وه او خپل کنټرول نسي کولی پر خپلو کړنو؟
علت د خپل منځي هغه شخړې دي چې له افغانستان دلته راولي، په سلو کې 80% هغه شخړې دلته پالل کیږي بدبختانه وایم، او دغه 30% یا 10% نور شخړې چې دي دلته د کاروبار په مسله یي نور مسایل راځي مابین کې سره دوی شخړې سره رامایسته سي. خو بدبختي دلته ده چې جنگ یا شخړه د دوه نفرو وي، هغوی نور افغانان کاروي، دوه ډلې کېږي، دوه ګروپونه سره کېږي. هغه دوه ګروپونه کې بدبختانه وایم چې د غریبو د غربه بیچاره زوی هم په کتاب واسي د غلې احساساتو نه هغوی غلطه استفاده وکړي او په خپل نفع استعمال کړي. دغه دواړه ډلې خپل مامز کې سره په شخړه باندې بدل سي. دغه 13 ورځ دغه شخړه هم څه ده، دا د دوه کسانو مابین کې یو داوا وا یو د تجارت په حساب باندې هغه دواړه هغه بیچارهګان نور مابین کې وکړول، او هغوی هغه د تباک له بیچارهګان څوک زخمیان شول څوک بندیان شول.
ډیر مننه بیا هم تاسو تر زو په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی هم را سره دی. سلیمی صاحب، تاسو هم بحث ته شرغلست. په جرمني کې د افغان کډوالو په وړاندې د حکومت دریز بدلون ستاسو په نظر په څه معنا دی او څه عواقب به ولري؟
سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. بل لکه څنګه چې تاسو خبرې متاسفانه په دې ورستیو کې د دې په وینا باندې هغه 28 افغان کډوال افغانستان ته ډیپورت کړل چې د دې په وینا باندې په جرمني باندې کې ښکېل وو. متاسفانه ما مخکې هم تېره ورځ هم ستاسو په خبرونه کې وویل چې دا تېر درې کاله چې افغانستان ته په ډیپورت باندې بندیز وو، او هغه کسان چې دلته راتلل چې د پناه غوښتنه یې رد کېدل هغوی ته په ډیپورت باندې د بندیز اقامه ورکول کېدله. اما ورسته لدې ممکن وضعیت دغه څه نه وي ظاهرا، خو داسې ښکاري. او هغه افغانان چې دلته راځي او د پناه غوښتنه یې د بېلابېلو دلایلو له مخې رد کېږي یا دوی ردي ترلاسه کوي او د ډیپورت سره مخ کېږي، نو ممکن په قانوني توګه دوی یوه لاره پیدا کړي یا یوه لاره پیدا شوله چې افغانستان ته په قانوني توګه افغان کډوال ډیپورت کړي.
بله سلیمی صاحب، تیر اونۍ چې د جرمني حکومت د کډوالۍ په مقرراتو کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل، وی ویل چې دغه تازه مقررات د هغو کډوالو د پاره نه دي چې له نورو اروپایي هیوادونو څخه لکه د اوکراین څخه جرمني ته ورغلي کسان په دې کې نه شاملېږي. بیا ځینو کسانو ورباندې انتقاد وکړ چې دا یو دوه ګونی چلند دی. هلته څه ویل کېږي د کډوالو د فعالانو ترمنځ بحثونو کې؟
بله متاسفانه په غوراپور کې واضح لیکلي وو چې اوکراین کډوال له دغې مسالې څخه استثنا دي، یعنی هغوی به نه ډیپورټ کېږي. همدارنګه تر اوسه سوریا ته هم په رسمي توګه ډیپورټ بند دی، په دې تېرو کلونو کې روسیې ته هېڅ ډیپورټ نه دی شوی دی. او وروستی راپور چې و چې یو قاچاقبر، یو سوریایي قاچاقبر و، دغه په اړه هم ویلي وو چې هغه ته به سوریه ته به ډیپورټ شي. متاسفانه دا هغسې هغه خو پخام شوي دي، یعنی دوه ګوني چلندونه. او ورستوي ممکن شاهدان وو، یعنی پخوا په 2013 کال پورې سوریایي کډوال حق درلود چې په دې ژبې په کورسونو کې ګډون وکړي، هم افغان کډوالو ته اجازه نه وه. هم وروسته له 2013 څخه دغه وضعیت یو څه چینج شو. نو معمولا دلته خو د هېواده د بیکګراوند په اساس باندې له کډوالو سره چلند کېږي. بل وخت د اندېښنې وړ ده.
بل اوریاخیل صاحب، دغه کسان چې افغانستان ته لېږل کېږي او د اروپایي چارواکو په وینا چې جرمي سابقه هم لري، څه ویل کېږي چې دوی به په افغانستان کې له څنګه وضعیت سره مخامخ شي؟
بهتره معلومات چې څوک هغه له دې ماحول سره دلته عادت شي، او یا هغه خلکې سیال ته دوی هم یا کوم جرمي سابقه ولري، یا بخوانی دولت کارمندان وي، او یا الته کوم شخصي شخړې یا خصومتونه ولري، متاسفانه سي هغوی الته ډیپورت سي، دغوی ځون خلا په خطر کې سوالته الته خوغوی ته لا جنجالونه زیات سول. خو زه دا فکر کوم کدي افغانانو دغه سي خپل منځي شخړې او دغه سي بي بندماري ته دوام ورکي، زه په دې فکر کوم چې فرانسا یا د نور هیوادونو به هم د جرمني په شان باندې ورته تصمیم نیسي، او د دوی په مقابل کې به دغه سي حرکت اجرا کوي. سي کوم سي جرمني کوم عمل سي د افغانانو په مقابل کې وکړ؟ متاسفانه خو زه له افغانانو نه هیله دا کوم سي کوم بیکګراوند یا کوم تصویر سي د موږ تاسو سابق دلته وو په دغه اروپایي ټولنه کې، راځي چې موږ خپل سابقانه تصویر ته وروګرځو. له دغه سي بندوباري نه، له دغه سي کړنو نه، دغه سي شخصي خصومتونو نه لطفا دلته ډډه وکړو.
بله نور خل سه په پاریس کې د افغانانو له خپل منځي شخړې وروسته چې پر رسنیو کې زیات غوغا هم ور باندې جوړ وسول، هلته له دې پیښو وروسته د چارواکو د خوا څه باسونه سي ویدیا، هلته د ځای رسنیو د خوا څه ویل کیږي؟
دلته خو پخوا هم یو قضیه سوی و چې تاسو ته معلومه یې، هغه د درې افغانانو بیا هلته متاسفانه چې په لاریون کې هم یو څه ګډوډي رامنځته شوله، هغه لاریون په ګډوډۍ بدل شو، ډېر تاوان زیان خلکو ته ورسېد. هغه وخت نه د افغانانو نوم دلته د خلکو په د ژبې په سر ده. هغه خدای نه خواسته هغه نوم سي سي چې افغانان د ټولنې ته درګار ته زیان رسوي، افغانان جنگ خوښوي، افغانان خپل منځي شخړې زیاتې کوي، دغه د دوی له امله دغه ولس ته زیان رسیږي، دغه ټولنې ته زیان رسیږي. په خصوصا د دوی دغه کوم افراطي ګوند چې دا افراطي ګوند خو په دولت باندې زخت زیات فشار اچولای، که وکیلانی دي که چارواکي دي په دولت کې دیننه، او ټول هم دغه فشار اچولای چې د افغانانو په مقابل کې باید جدي تصمیم ونیول شي. خو زه له افغانانو بیا هم دا هیله کوم چې لطفا دغه سي کړنو نه، دغه سي له دغه سي بندوباره نه لاس په سر شي، کنه هغه افغانان سي بیچارهګان دي، هغه افغانان سي هلته ژوندې له ګواښ سره مخ و، هغه افغانانو ته د دغه کارونه دوی زیان ورسوي، او خصوصا هغه کډوالو ته څوک چې نوي راځي.
ډېر مننه سلیمی صاحب. دغه کسان چې په جرمونو تورن دي، دا څوک دي؟ دا زلمیان دي، تنکي ځوانان دي، هغه کسان دي چې په افغانستان کې هم دغه ډول سرغړونې کولې؟
دوی خو چې کوم مرقام خپاره کړي دي، یعنی یو کس ما پکې ولیدو چې تر دېرشو کلونو پورې امر و. معمولا دوی ویلي دي چې د 18 نه تر 22 او 23 پورې عمرونه دي. نو دا دقیقا نه ده معلومه کنه چې په افغانستان کې به ممکن یو څوک د دې کډوالو ترمنځ به یو جرم کړی وي، یا مثلا یعنې داسې ارقام یا معلومات په دې اړه باندې نشته دي. متاسفانه دوی چې کوم هغه ارقام خپره کړي دي، هغه معمولا تنکي زلمي دي چې جرمونه یې کړي دي، هغه جرمونه بڼې مختلفې.
بله بخښه سلیمی صاحب، اتریش هم په دې وروستیو کې ویلي دي چې ممکن دوی هم د جرمني په څیر افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر پیل کړي. په دې اړه راته وایست چې عملا د دې کار د پیل امکان څومره ممکن دی؟
زه خو معلومات خو دا دي او ستونزه هم همدا ده، لکه مخکې هم چې ما وویل چې قانونی توګه هلته د حاکمې ډلې سره که توافق کېږي، بیا نو اروپایي اتحادیه دریزه ممکن د ډیپورټیشن په اړه یا د دې ډیپورټ په اړه باندې سره یو وي، او ځینې هیوادونه نور هم دغه هغه ته دې ته لاره پیدا کړي، یعنې چې خبرې اترې وکړي له اوسنۍ حاکمې ډلې سره. هغوی هم ممکن مجرمین ولري، داسې افغان کډوال وي چې هلته جرمونه کړي وي، یا هم په اصطلاح مرادي یې ترلاسه کړي وي، د پناه غوښتنه رد شوې وي. نو حتما په اروپایي هېوادو کې داسې کسان شته دي چې دوی غواړي ډیپورټ یې کړي، اما د اوس خو داسې وه چې تر اوسه ډیپورټ نه و افغانستان ته، په اکثر اروپایي هېوادو کې. اما جرمني چې کوم ګام واخیسته، ممکن د نور اروپایي هېوادو ته هم دا لاره جوړه کړي چې بیا افغانان، هغه افغانان چې په جرمونو باندې دلته تورن دي، افغانستان ته ډیپورټ کړي.
بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اورینن په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د حکومتونو د دریز د بدلون په اړه بحث کوو. د بحث میلمانه دی په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، د غرض پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل. اوریاخیل صاحب، تاسو تر اوسه کله چې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو لخوا دا ډول جرمونه کیږي، په اکثر اروپایي هیوادونو کې ځینې داسې ګوندونه هم شته چې هغه د پناه غوښتونکو او کډوالو خلاف دي، چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال هم دوی دا مسله بیا بیا شاربي، او کله چې دوی واک ته ورسیږي د دوی خامخا د حکومت د دریس په بدلون کې هم دوی واک وي. کله چې دغسې پیش کیږي نو دغسې ګوندونو ته یو دلیل پلاس ورکوي، څه فکر کوي چې د حکومتونو دریز به ورځ پر ورځ نورم نه سختوي؟
بالکل، دا خو معلومه خبره ده که چیرته ما مخکې ویلې چې خدای مکړه افغانان دغسې کارونو ته او دغسې بېبندوبارۍ ته د پای ټکی کې نه دي، دا به لرې نه وي چې که سالم حکومتونه وي هغه د ماجرو خلاف هم نه وي، د دې په مقابل کې به خپل دریځ بدل، ځکه هغوی نه غواړي چې دلته خپلې ټولنې لپاره دلته مشکل احساس کړي، ایجاد کړي، یا هغه خلک پرېږدي چې دوی ټولنه دلته مشکل سازه وي. دا ورځ تر بلې که دوی داسې کارونه کوي، پخوا به په فرانسه کې کېدای چې تاسو ته معلومه وي د افغانانو ډېر ښه بیکګراوند و، ډېر ښه تصویر یې و، اما متاسفانه چې په تېر یو کال نه را په دې خوا دا دوه کاله به پوره کېږي چې د افغانانو تصویر هغه 100% نه 50% ته راټیټ شوی دی. او زه دا فکر کوم چې که چېرته دا کارونه دوی دوام وکړي، ډېر زر به فرانسه هم ورته اقدام وکړي، ځکه دلته دغه د چارواکو خبرې چې موږ اورو، دغه د چارواکو نظریې چې موږ ګورو، ډېر زر به د جرمني ونې ورته اقدام فرانسه پورته کړي. او دا لری خبره نه ده که چېرته خدای مکړه د جنا هغه افغانان چې لکه د تیرې ورځې پیښې درته وایم، په تیرې ورځې پیښه کې دوه نفره مجرم دي، اما دغه نور چې دا اساسي پکې دي، دا د هغو له احساساتو نه ګټه پورته شوې ده. هغه بېچارهګان چې څوک زخمیان شوي دي یا څوک بندیان شوي دي، نو هغه بېچارهګان ته به مو ضرر رسېږي. زه له افغانانو نه هیله همدا کوم چې له دغسې کارونو نه لاس واخلئ، بیا هم چا خپله مسله یې په خپله دې حل کړي، دلته دولت ستا، قانون ستا، لاړ چې دولت له لارې خپله مسله حل کړي، نه په خپل سری عملو بنې، نه په خپل سری شخړو بنې.
بل مننه سلیمی صاحب. جرمنی چې یو شمیر افغان پناه غوښتونکي اخراج کړي دي، خلک څه په وایي چې دا یو موقتی اقدام و که دا لړۍ به دوام کوي؟
د معلومات له مخې خو همدغسې ښکاري چې دوی دغه لومړی قدم واخیسته، اما په دلته په حاکم ګوند باندې یا په حکومت باندې چې څومره فشار دی، ممکن دا ډیپورټیشن دوام پیدا کړی، ځکه نه یوازې د افغانان ترمنځ مجرمین شته، ځینې عربي هیوادو کډوال چې درته راځي یا د افریقایي هیوادو کډوال چې دلته راځي طبیعي ده چې په هغوی کې هم مجرمین شته دي، همدارنګه نور هم شته دي، یوازې دا 23 کسان نه وو چې دلته جرمونه کړي دي. نو ظاهرا خو داسې ښکاري او کوم فشار چې په پوسنی حکومت باندې دی، پوسنی حاکم ګوند باندې دی، یو کوم وضعیت کې چې دی په سیاسي لحاظ باندې اوس په هیواد دننه کې، یعنی په جرمني کې دننه کې مخامخ دي، یعنی داسې ښکاري دي چې دوی به ورته نور عملونه هم ترسره کړي، یعنی ممکن ځینې نور افغان کډوال هم هغه ته افغانستان ته ډیپورټ کړي. متاسفانه او دا زه فکر نه کوم چې همدا یوازې دا 23 کسان دي د شوي توافق برخه وي، نو ممکن په نږدې راتلونکي کې نور افغان کډوال هم چې دلته په جرمونو باندې تورن دي یا هم جرمونه یې کړي دي هغه ممکن افغانستان ته ډیپورټ شي. متاسفانه
سلیمي صاحب، تاسو په جرمني کې د کډوالو چارې څاري، پخوا به چې د یوه پناه غوښتونکي قضیه ردېدله هغه کولی سوی چې د اپیل غوښتنه وکړي، د دې وروستیو بدلونونو څخه څه معلومیږي چې آیا دا محدودیت په دې برخه کې لګول سوی دی، یعنی یو پناه غوښتونکی چې کیس رد کیږي هغه بیا غوښتنه کولی شي؟
او د قانون لمخې خو اپیل کولی شي، یعنی څو مرحلې دي چې هغه تای کولی شي، تا داس مرحلې دي چې یو امن ځای ته دلته ځینې مقدس ځای نه دي چې حتی هغوی ته هم پناه وړلی شي، هغه نو اوږده پروسه ده. اما دا چې د ډیپورټ حکم پې کېږي دا یوه اوږدمهاله پروسه ده، له دې امله هم ممکن دغو کسانو چې ډیپورټ ته برابري د هغو تعداد ډېر کم وي، ځکه معمولا دلته کډوال چې دي په هغو مرحلو کې وي چې یعنی قانونا یې دوی نه شي ډیپورټ کولی، او تر اوسه هم دوی د قانون د بدلون په اړه څه نه دي ویلي او نه هم کوم تغییر پکې راغلی. هغه به ډېر په لوړه سویه وي چېرته دوی دا د پناه غوښتنې په دغه عمومي هغه کې تغییر راولي، نو هغه ممکن وخت ونیسي او دا حاکم ګوند او اوسنی حکومت فکر نه کوم په هغه کې تغییر راولي چې دا ډیپورټیشن اسانه کړي، ځکه دلته دوی هم پناه غوښتونکو ته اړتیا لري او یا هم د هغو هیوادو له ډلې څخه دی چې د درېیمې نړۍ هیوادو څخه کډوال مني او د پناه غوښتنې حق ورکوي.
ډېر مننه اورخیل صاحب، تاسو پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر یاست. کورنیو ته مو په افغانستان کې سپارښتنه څه ده؟ هغه کورنۍ چې خپل تنکي زلمیان چې عمرونه یې تر 30 کلونو کم دي اروپایي هیوادونو ته رالېږي او اکثره جرمونه هم چې کیږي ویل کیږي د همدغو تنکیو زلمیانو لخوا کیږي، دغو کورنیو ته مو سپارښتنه څه ده چې پر خپلو ماشومانو د کنټرول لپاره څه وکړي؟
په عموم کې افغانستان کې کوم کورنۍ دي ټولو ته مې توصیه هم دا ده دی ورور په صفت یا دی افغان په صفت چې خپل اولادونه ورته مه غورځوي، خپل اولادونه هم خپل څنګه وساتي، هغه کوم مصارف چې تاسو په دغه باندې کوي چې هغه کوم سرمایه ګزاري چې په خپل اولاد ته دغه ځای پورې کوي په دغه سي مرګونی لاره باندې هغه کم دغه تم سرمایه ګزاري وکړي په خپل وطن کې د تاسو په ګټه زیاتې خپل اولاد هم تر څنګه خپل تختر ګلان دی بوي، ته په خدای باور وکړه چیرته په وطن کې امن راغی سوکالی راغله سلیمی صاحب بشاید حالی تاسو بشاید حالی سي په سلو کې 90% افغانان مو بیرته خپل وطن ته ځي، یو هم نه پاتې کیږي سلته په دې مهاجرت ژوند کې پاتې سلته خپل وطن ګل وطن دا ټول زخمې نه دادا چې خپل وطن پاتې خپل وطن کې پاتې سي او کوم اولادونه باندې سي ځای کومه سرمایه گزاري کوي هغه د خپل وطن د کاروبار په جوړ کې.
ولې اورخل سپ اروپایي هیوادونو کې داسې سازمانونه یا داسې بنسټونه شته چې تنکیو افغان زلمیانو ته ځینې جلسې جوړې کړي چې دوی ځینې جرمونه ونه کړي یا ځینې شیان چې ممکن دوی ته عادي مسایل معلومیږي هغه په اروپایي قوانینو کې سخت جرم ګڼل کېږي چې د دوی څخه ډډه وکړي؟
هو دغه پروګرام موږ شروع کړی دا په خو خو ډیر کم وو محدود وو وسم وسی کړی دا ورستر بلی وسی کیږي حتی تر کور پورې موږ دا غږ رسو قانون ورته تشریح کیږي د خصوصا کوم مملکت کې سیاست موږ فرانسې کې سي دلته دا قانون نه دی باید د قانون احترام وسی د قانون باندې باید ژوند وسی ځکه تابان د خو طبي خبره دسته یو ټولنه ناراضي سیالته نه چارچوب صحیح چې ابنستا او دل ترازی ته یو چارچوب کې زندگی کوي نو تبي خبره ده چې ته ځینې قیدات په ځان باندې او هغه قیدات سترغو ته په ځان عملي کوي سره زړه تنګي او دا شیان ورته پیدا کوي زموږ افغانان خو بیا هغه سرکښه دي تاسو ته بهتره معلومه ده نو دغه پروسه موږ پیل کړې ده او دا دې ته به دوام ورکوو او هیله مو دا ده چې دغه د نورو ملکونو کې هم بلجیم ده او آلمان ده او سویډن ده او ناروې ده موږ ملګرو سره په تماس کې استو چې د هغوی په مرسته وکولای شو په ټوله اروپا کې دا پیل کړو
مننه ژوندې اوسه سلمی صاحب په جرمني کې یو کس چې نوی د پناه غوښتونکي په توګه داخليږي او عمر یې کم وي په دې برخه کې دوی څه مراحل لري چې د دغو کسانو په وړاندې د حکومت چلند څنګه وي
څنګه چې نوري اخیل صاحب اشاره وکړه په جرمني کې د انټیګریشن په برخه کې د ادغام په برخه کې ډېر زیاتې ان پیسې لګول کیږي ډېر زیات سازمانونه دي چې دلته حمایه کیږي مستقیما د دولت له خوا تر څو هغه کډوال چې جرمني ته داخليږي هغوی په ټولنه کې ښه ادغام شي او د هغو کسانو لپاره چې عمرونه یې له 18 کلو څخه ټیټ دي هغوی ته تا سرپرست ورکول کیږي په یوه له یوې کورنۍ سره د اوسېدو امکانات ورته برابرېږي او ټول لګښتونه یې لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې په غاړه اخیستل کیږي تر څو په ټولنه کې ښه ادغام شي د هر څه په اړه معلومات پیدا کړي بیا نو هغه سرپرستان له دوی سره مرسته کوي حتی په هره برخه کې له ښوونځي نیولې تر قانونه له قانونه نیولې تر ښوونځي پورې ټول مراحل ورته تشریح کوي تر څو چې له 18 کلو څخه یو عمر نه وي ډېر شوی د هغو سرپرست هغه یې سرپرست وي اما متاسفانه ځینې وخت ځینې کمی او کوستۍ د ممکن د انټیګریشن په برخه کې وي هم د کډوالو خپل ستونزې وي چې متاسفانه په ټولنه کې نه ښه ادغام کیږي یا د قوانینو په اړه کوم معلومات نه ترلاسه کوي هغه وي چې ځینې جرمونه وکړي او پایله یې دغه شی
بل اسلامي صاحب د اوکراین د جګړې له پایل سره ویل کېږي چې په جرمني کې هم د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د جرمني د حکومت چلند یو څه دوه ګونې سوی دی په دې اړه راته وایي چې دا واقعیت لري
بله متاسفانه خو مستقیما یو دوه ګونې ونه شو بل دا څه چې د اوکراین څخه کوم کډوال دلته جرمني ته راغله دغه تعداد زخت ډیر وو او دوی له هغه خلکو سره ډیر مصرف شول نو یو څه د افغانستان مسله ترې هېره شوه د افغان کډوالو کنه غنه مخکې حکومت ټول پناه غوښتونکو ته یعنی که ووایم 99% پناه غوښتونکو ته ډیر په کم وخت کې یې د پناه غوښتنه ومنله متاسفانه په دم باید ومنو چې په حکومت باندې فشار و د ډیرو زیاتو کډوالو په یوه وخت کې نو ممکن دا چې هغه د افغانانو مسالې یو څه پیکا کړل او د پناه غوښتنې پروسه یو څه وځنډول چې معمولا تر یو کال پورې ته یو د انټرویو ته ځینې افغان کډوال منتظر وي دا طبیعي ده چې څومره فشار د کډوالو زیاتېږي نو ممکن دغه ګروپونو یا د هغه ډلو لکه افغان کډوال چې دي هغوی ځینې حقونه یا وخوړل شي یا هم د نورو تر تاثیر لاندې راشي
مننه اورخیل صاحب هغه کسان چې افغانستان ته لیږل کیږي یا اخراجیږي څه فکر کوي چې هلته به دوی خوندې وي آیا کولی سي د افغانستان شرایط سره بیرته ځانونه عیار کړي
هغه خپل وطن د خپل وطن سره خو باید ځان عیار کو لمجبور نه سي راځي دلته دی ټولن سره ځان ادغام کوي نو خپل وطن کې به مجبور نه ځان عادت کوي خو یو خبره ده چې ما مخکې دا یاد وړي وکړه هغه ملګری پکې یا هغه وطنداران چې پکې ډیپورت کیږي خدای مکړه چې دغه سي قضیو کې لکه یاد وړي مې وکړه په بیزای شخړو د خلکو په شخړو کې دوی بندیانېږي یا دوی زخمی کیږي یا دوی مجرم ثابتېږي او دا ډیپورت کیږي الته غوي ته مشکل یا د بخوانی دولت
بل اورخیل صاحب خو اوس وضعیت بدل دی په دې خاطر دغه کسان چې افغانستان ته ډیپورت کیږي له وی جرمی سابقې سره دوی باندې تور لګول کېږي چې جرمونه کړي
ام دې خبره تراتلم کنه چې اوس وضعیت بدل دي تراتلم مو نو که هغه کسان خدای مکر چې په خوانی دولت سره کار کړی وي او دغه په دغه سي شخړو کې برابر سي او دوی هلته ډیپورت سي او طبيعي خبره ده چې دوی ته بالته مشکل وي دوی ته بالته سر خطر وي دوی ته بالته ژوند خطر وي دا طبيعي خبره ده او بالکل خطر سره مخ کیږي
بلې سلمی صاحب دغه کسان چې مثلا یا په بند محکوم دي یا په نورو جزاګانو دوی چې افغانستان ته لیږل کیږي هلته څه ویل کیږي چې دوی به د بند پاتې موده په افغانستان کې تیروي کلته د دوی لپاره خاص معافیت په پام کې نیول سوی
متاسفانه کوم معلومات خو خبره شوی هم دغه سکتور چې دوی بغه د بند موده ترک چدل په جرمونه باندې تورن شوی دی غوی بل ته د بند ټاکلې موده تیروي، اما د کوم توافق چې دوی ترمنځ شوی دی دغه په اړه تر اوسه ټول کاره معلومات نه دي خبره شوی پر رسنۍ کې. ممکن تاسو هم پټیدان کې دا چې د توافق نورې برخې به څه وي، د هغوی ژوند به څه رقم کېږي، یعنې د افغانستان او د دې د قوانین خو په دې ټولو مسایلو په اړه ډېر متفاوت دي. اما ظاهرا خو داسې کاري ده که هغه کډوالو سم په افغانستان کې دی او که مډالې تر هغه لاندې دي، هغوی تر اوسه نه دي سپارل شوي خپلې کورنۍ ته، نو داسې کاري چې دوی به خپله د بند موده تېروي او وروسته به خوشي کېږي.
په دې برخه کې د بشري حقوقو سازمانونو کوم عکس العمل شوولې کپلانډو کې راټو وایست؟
بله، د بخښنې نړیوال سازمان هم په دې اړه باندې راپور خپور کړی و. ځینې دلته هغه سازمانونه چې د کډوال د حقونو د غوښتنې لپاره فعالیتونه کوي، هغوی هم ویلي وو چې دا ډیپورټ یو غیر قانوني مسله وه او په دولت باندې جدي نقدونه کړي دي په دې اړه.
ډېره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورېدل. مو په دې بحث کې په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو پر وضعیت خبرې کولې. د بحث میلمانه و په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، دغه راز په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول وریاخیل.